راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل لمونه یې خبر شي. تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 15 موضوع کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، په افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساسیال بدل شوی دی. د ایران د راډیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحه اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. وروسته خبرم ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړو کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه د دې مشورې برخه د فالوآپ برخه د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو نه وړه غیز کوي او معتاد میندې څو کړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې د بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایې چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پرانیج د کېدو سره د طالبان حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورلا هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې تم شیروک زستخه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادواد د تاریک را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت اته دېرش کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسه په خیخه معتاده شوي او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینهو سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ یې له اولادونو څخه لرېوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تېروم. وږې تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درمل نه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته مشورې برخه دی، فالو اپ برخه د غټولې فعال دي، تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره پټول هواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځنګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درمل نه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدره سره سنۍ لغشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستو وسخه فیسبوک او ټوئیټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوي قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرار نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی. هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټولې هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ په ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونونس 25 مترو، او د ماخام لښپ وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ښځه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي یې دا نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي. رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر دی وی نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدراتو کې چې د هر لارې مور واخلي هغه شیدو ته لار پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودل شي. بل نیکوتین دی، نیکوتین په تنباکو کې، سیګریټو کې، چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دی، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دی چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدراتو کې منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نو دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي او په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشئی موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چون اکثره نشئی مواد چې مور د خان استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي، لکه د ماشوم د ودې متاثر کیدل، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشه یي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشه یي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیراتو د دوه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي، او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډیر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلور ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرسته غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره شغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا مساتلی شي او د ماشوم روغتیا مساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لاره بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل واخیستل شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دي، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغه تعامل کولی شي. خلاله دار شي ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بل لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کښت او کاروانده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، و اکبره بچیه، چیرې؟
دله بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دادی راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لکچرس را ته راوړي.
د غمګی چرس دی سه، یو خوستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې دا غم لړلی چرس زمونږ کور ته راغلی نو مونږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپیره کی چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګیې.
دادا بابا راغلم څه دی ویل؟
هه دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
و سړیه، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لېږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتیږي، خدای مکړه یوه ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوې.
هو نو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دی واخله بچیا.
و سړیه، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه ده شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هېڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خودی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچیا ته ما نشې غولولی، بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله، د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوک یې؟
زم ساس یاریم، یو پوړی خوراکا.
پوړی؟ د څه شي پوړی؟
د هیروینو پوړی یادوم.
زه خو څه پوډری نه یم چې د هیروینو پوړی به راسره وي.
مه ډارېږه، زم ستا د پرې یاریم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی.
یاره بادارا، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس خو وو په کور کې، څوک چندان نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه لاړ شه چې پولیس را نشي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
زهرو کاروان.